آموزش تاریخ با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی، افزایش نگرانی ها درباره تکنولوژی شناسایی چهره، سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. فیلم های ثبت شده توسط تکنولوژی واقعیت مجازی میتواند دانش آموزان مکاتب را در یادگیری مضمون تاریخ کمک کند. در فستیوال فیلم ها موسوم به تریبیکا که در شهر نیویورک برگزار شد، فیلمسازان فیلم های الهام بخش را نمایش دادند که روی واقعیت های کنونی و تاریخی ساخته شدند. با گفته کارشناسان، فیلم هایی که توسط تکنولوژی واقعیت مجازی ساخته شده است، آموزش مضمون تاریخ را در مکاتب آسان‌تر می‌سازد. شرح بیشتر در این گزارش.
آیا تکنولوژی واقعیت مجازی می تواند به صنف های مکاتب راه پیدا کند؟ با توجه به فیلم ها که در فستیوال موسوم به تریبیکا نمایش داده شد و قصه های آنها از واقعات کنونی و تاریخی الهام گرفته است، راه یافتن تکنولوژی واقعیت مجازی به مکاتب ممکن به نظر می رسد.
دستگاه های نمایش واقعیت مجازی وسایل خوب برای آموزش هستند. شما می توانید با پوشیدن عینک های واقعیت مجازی در تصاویر قوطه‌ور شوید و درباره تاریخ و نظام شمسی بیاموزید.
در فیلم متهم شماره دو، والتر سیزولو، از صدای ثبت شده واقعی در جریان محاکمه موسوم به ریوونیا تریل که در نتیجه آن نلسن ماندیلا و سیزولو فعال ضد آپارتاید زندانی شدند استفاده شده است.
تکنولوژی واقعیت مجازی شگفت‌انگیز است، زیرا به شما اجازه می‌دهد طور قصه را احساس کنید که متن به تنهایی ممکن این کار را نتواند.
فیلم 12 ثانیه شلیک با استفاده از انیمیشن 360 درجه ساخته شده است و در آن تلاش شده است موضوع حمله مسلحانه بر مکاتب بیان شود.
ما خواستیم داستان را از دید یک کودک بیان کنیم. در جهان آنها همه چیز روشن و رنگارنگ است.
این تکنولوژی می تواند وسیله برای بررسی زمانهای مختلف پر از آشوب باشد. در فیلم اش 68، ریکس میلر و بات هوبرت عصر انقلاب حقوق مدنی در امریکا را از دید تنیس باز مشهور سیاه پوست آرتور اش بیان می کنند.
او برای برنده شدن در رقابت های باز تنیس ایالات متحده در سال 1968 به شدت تحت فشار قرار داشت، زیرا تمام اعضای باشگاه سفید پوستان بودند.
این یک راهکار جدید برای آموختن از گذشته است و کارگردانان مثل کریس لنگ با مؤسسات آموزشی مانند پوهنتون نیویورک همکاری میکنند تا تکنولوژی واقعیت مجازی را به مکاتب بیاورند. ولی این تکنولوژی نارسایی های خاص خود را نیز دارد.
این تکنولوژی پرهزینه است، زیرا در جایی که این تکنولوژی امروز قرار دارد شما نیاز به یک کامپیوتر بزرگ دارید و برای مکاتب این کار مشکل است.
با ظهور تکنولوژی سه‌بعدی بخش آموزش متحول شده و آهسته آهسته جای کتاب را فیلم ها می گیرد.
دی امریکا دی کانگرس غړو په دې ورستیو کې دی تیری دی پیژندنې دی ټکنالوژي په اکله بحث وکړ. په امریکا کې دی قانون نافذونکي ادارې وایي دغه ټکنالوژي د شکمنو مجرمینو په پیژندنه کې او تعقیب کې ورسره مرسته کوي. او د خصوصي معلوماتو د محرمیت د ساتلو فعالین استدلال کوي چې دغه ټکنالوژي د هغو خلکو خصوصي حریم نقضوي چې له قانون سره سم ژوند کوي. نور تفصیل ریپورت.
د چاینا موبایل شرکت په دغه اعلان کې کتونکو ته ویل کی چې حکومت یې څارنه کوي. په ویډیو کې د 5G قوي انټرنیټ د قوت په بیانولو سره ښودل کیږي چې پولیس له ګڼې ګڼو ډکو واټونو باندې د یو مشکوک کس په لټه کې دي. لا تر اوسه په ویډیو کې ښودل کیدونکې ټکنالوژي په بشپړ توګه نه ده عامه شوې، خو د څیرې د پیژندنې ټکنالوژي چې د نړۍ هیوادونو ورڅخه د خپلو اتباعو د نظارت لپاره کار اخلي د ورځني حقیقي ژوند برخه ګرځېدلې ده، چې د امریکا د کانګرس د غړو اندېښنې هم را پرولې ده.
دغه ټکنالوژي د خلکو د محرمیت د حق حقيقي خوندیتوب ته په نکته په ډیره چټکۍ سره د تکامل په حال کې ده.
په دې ورسره کې په واشنگټن کې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو لغړو جوړ یو هیئت د قانون د تنفیذ د فدرالي ادارو د هغه کړنو څرنګواله تر پختن لاندې راوستي، تر مخې د 640 میلیون کسان د موټر چلولو جوازونو او پاسپورتونو عکسونو ته په انلاین باندې د دوی لرزت پرته لاسرسي پیدا کړو. No
individual signed off. د خپل جواز د نوي کولو پر وخت هیڅ د کارت رضایت نه دی خوده لې. هغوی داسې کوم سند نه دی لاسلیک کړی چې پکې ویل شوی وي زمو معلومات او عکس FBI ته ورکول کېدای شي.
موږ دغه معلوماتو ته لاسرسی د قانون د تنفیذ له ایالتي، سیمه ایزو او فدرالي ادارو د مرستې لپاره یوه ډیره مهمه پروسه ګڼو.
د کانګرس غړي وایي د څیرې د پیژندنې سافټویر نه نواقص لري او دغه سیستمونو څارونکي چارواکي وایي د قانون تطبیقونکي مراجع په حق له پښتون ته په سستۍ جواب ورکوي.
We reported that the FBI had not assessed.
موږ رپورټ ورکړ چې FBI د دغه سیستمونو صحت نه دی ارزولې. په دې توګه دوی نه پوهیږي چې دغه سیستمونه څومره دقیق دي، خو بیا هم ورڅخه کار اخیستو ته دوام ورکړي.
د خلکو د خصوصي معلوماتو د خوندیتوب ډلې د کانګرس د غړو لخوا دغه پروسې د شفافیت د غوښتنې له هڅو ملاتړ کوي.
We do have that dialogue.
موږ د هغو ادارو چې د څیرې د پیژندنې له سیستمونو نه کار اخلي او خلکو ترمنځ چې په دوی باندې اغیزه کوي دغه موضوع مطرح کړی ده. زه فکر کوم دا په یو ښه طرف لومړی قدم دی او د دې نښه ده چې له دغه ټکنالوژۍ نه باید په امریکا او نورې نړۍ کې د دیموکراسۍ د اساساتو پر رعایت سره کار واخیستل شي.
په هوایی ډګرونو کې د څیرې د پیژندنې له کاریدونکې ټکنالوژۍ برعکس چې زموږ عکسونه اخلي او ټلیفون مو خلاصوي، دغه ټکنالوژۍ نه هم د معلوماتو د راغونډولو مخکې او نه هم له نورو سره له شریکولو وروسته له خلکو اجازه اخلي، چې دا کار د بحث لپاره ولې چې آیا په دې کار سره د امریکایانو له مدني حقوقو سره غړونه کوي کنه.
په لندن کې میشت د چاپیریال ساتنې د هڅو یو همکار شرکت داسې پردې ډیزاین کړي چې کاربن جذبوي او اکسیجن خارجوي. جوړونکي شرکت دا نوښت د هنر او چاپیریال ساتنې د انجینرۍ یو نمونه بولي. نو تفصیل ریپورت.
دغه شنه بیولوژیکي جل مواد ژوندۍ الجی ده چې د کاربن په جذبولو سره ژوند کوي او اتموسفیر ته اکسیجن خوشې کوي. د ایکولوژیک سټوډیو له شرکت څخه مارکو پولیتو دغه جل په پردو باندې پم کوي چې ورسته بیا د ودانایو په دیوالونو را وزړول شي.
فوتوسنتیکا یو مصنوعي هابیتات یا هستوګنځای دی چې د ساینوباکتریا د ژوندۍ کلچر یا کخ کوربتوب کوي. ساینوباکتریا مایکروسکوپي الجیګانی یا کوچنۍ حجرې دي چې د فوتوسنتیز یا زیایي ترکیب د وډیر قوي ماشين په توګه کار کوي. دغه حجرې له لمر څخه اخیستل کیدونکي انرژي بدلوي او کاربن او په هوا کې نور ډول ډول غازونه جذبوي.
خاغلی پولیتو وای یو متر مربع بایوجل په ورځ کې 1.5 ګرامه کاربن جذبوي او 20 ګرامه اکسیجن خوشې کوي. دای او همکاره کلادیو پاسکیرو وای کاربن یوازې ذخیره کیږي نه بلکې په بیولوژیکي کتلې باندې بدلیږي چې د نورو شیانو لپاره ورڅخه ګټه واخیستل شي.
is not extracted from the air and stored but is transformed.
کاربن یوازې جذبیږي او ذخیره کیږي نه بلکې د مایکروسکوپي الجی د وده او فوتوسنتیز په مرحله کې تغییر کوي او په بیولوژیکي کتلې بدلیږي چې د خوړو، طب او درملو په صنعت کې د بیلابیلو مقاصد لپاره ورنه ګټه اخیستل کیدی شي او یا هم خایدې انرژي لپاره ورنه ګټه واخیستل شي.
جل په پرده باندې د ډیر وخت لپاره نه پات کیږي بلکې په هر دوه اونیو کې باید بدل شي. خو بیا هم پولیتو وای د غجل د کاربن د ککړتیا په کمولو کې دومره مؤثر دی چې په خارې سیمو کې کارول ډیر ګټه وردی.
Just to give you a very simple term of comparison.
دو متر مربع پرده د دې ورټیا لري چې د وی لوی ونی په اندازه کاربن جذب کړي. اوس که لوی پرده سره مقایسه کړو نو مؤثرت یې لوی 1% تر 10% پورې زیاتیږي.
په اروپا کې د ودانیو په دیوالونو د دغه پردو زړولو ته اجازه ورکړل شوې ده او د پاریس ټکنالوژي په نندارتون کې هم وښودل شوې. د اندازې او زیاتې تقاضا له مخې دغه شرکت کولی شي له $300 نیولې تر $2000 پورې ځانګړې پردې جوړې کړي.
ډیر وختونه غبار له کوچنیو ذرو جوړ وي چې انسانان یې تنفس کوي او دغه ذرې کیدای شي خطرناکې وي. په همدې خاطر د رضاکارانو، ساینس پوهانو یوه ډله د امریکا د ساینس د نوي بنسټ په مرسته د سنسرونو د داسې یوې شبکې په جوړولو کار کوي چې د هوا وضعیت وڅاري او کله چې په هوا کې خطرناکې ذرې موجودې وي او تنفس کول یې وجود ته تاوان رسوي خلکو ته خبرداری ورکړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
جولن کینیکارت خپل ورځ د خپل تجربې په آزمایښت شروع کړي. هغه د خپل خوانځي د ساينس د پروژې لپاره یو سنسر جوړ کړي او آزمایي. هغه په هوا کې داسې مخصوص ذری آزمایي چې د موټر له ماشين څخه راوځي.
دا ځای د دې تجربې د کولو لپاره مناسب دی ځکه اوس د خلک له موټر وخته کیږي او پورته کیږي او کله چې موټر ته انتظار باسي نو په کوم فعالیت نه وي بوخت.
لو کوچنیو ضرور رامنځته کیدونکې ککړه هوا د یوتا د ایالت د سالت لیک سیټی د خاریان لپاره لوی ستونزه ده. د غبار او دوړو په څیر ښکاره کیدونکې دغه کوچنۍ ذرې دومره کوچنۍ دي چې خلک یې تنفس کوي. شی ویکلسن د جولیان د کیمیا ښوونکې ده.
د دغو ذرو ډیره برخه موټر او لارې تولیدوي. د سالت لیک د ښار د اوسیدونکو ماشومانو لپاره دغه ذرې د دوی د ژوند یوه عادي برخه ده. کله چې هوا توده شي او سړه هوا د درې په سر کې بنده پاتې شي نو د هوا دغه ډول ککړتیا رامنځته کیږي.
د یوتا د پوهنتون کیمیا پوها کریکلی وای دوی د امریکا د ساینس له ملي بنسټ په ملاتړ له رضاکارو ساینس پوهانو سره د هوا د کیفیت د سنسرونو د داسې یوې شبکې په جوړولو کار کوي چې ټوله سیمه تر پوښښ لاندې راولي. دوی دغه شبکه ایر یو بولي.
موږ په ښوونځیو د زده کوونکو په کورونو او د ښار په بیلابیلو برخو کې سنسرونه لرو. موږ هڅه کوو چې د ارتفاع له مځکې څخه د ډول ډول استفادې او مختلفو اجتماعي او اقتصادي سطحو په نظر کې نیولو سره معلومات راټول کړو.
هدف دا چې د هوا کړیدونکې ذرې وڅارل شي او معلومات خلکو ته په داسې بڼه وړاندې شي چې اسانه ورباندې پوه شي. جولین د ساينس خپل پروژې ته سنسر د ایر یو له ټیم څخه ترلاسه کړ. دغه ټیم د جولین له خوانځي څخه لیدنه وکړه او زده کوونکو ته ورزکړه چې د لیگو په نامه د ماشومان د لوبو له بلاکون څخه په څه ډول سنسر نه جوړ کړي. دغه ټیم ډیر خوونکي د پوهنتونو محصلین دي. د کترینا لی په څیر یو شمیري د لومړي کال محصلین دي. هغه د سنسرونو د جوړولو لپاره د لیگو د بلاکونو نمونې ته انکشاف ورکړ.
موږ له بل نظر سره کار پیل کړ. موږ غوښتل چې د لیکو د بلاکونو پر ځای د ټیک ټاک له بکسونو ګټه واخلو، خو وروسته مو فکر وکړ چې د زده کوونکو د پام د ښه جلب لپاره د لیگو بلاکونه ښه دي.
فورد شرکت موترسازی آمریکایی چندین مدل موتر جدید خود را معرفی کرد. موترهای تازه معرفی شده این شرکت شامل موترهای برقی و نیمه برقی می باشد که پیسیان با برق خانه چارج می شود. برای بیشتر تعریف کنید.
شرکت فورد به این عقیده است که آینده به موترهای برقی تعلق دارد. تمام این موترها تازه تولید شده و شامل مدل‌های کاملا برقی و نیمه برقی می باشد. این موترها راننده های اروپایی را کمک خواهد کرد تا در مناطقی که بر رفت و آمد موترهای عادی محدودیت وضع شده است بدون پرداخت فیس به دلیل آلوده کردن هوا رانندگی کنند.
شما فقط با فشار دادن یک دکمه می توانید انرژی برق را در بطری ذخیره کرده و از ماشین احتراقی برای راندن موتر استفاده کنید و به شهر لندن بروید. سپس وقتی به نزدیک شهر لندن رسیدید می توانید دکمه برق را فشار دهید و بدون تولید دود در محیط شهر رانندگی کنید.
محبوب ترین موتر شرکت فورد در اروپا ترانزیت است و این شرکت با آهستگی می خواهد این موتر را نیمه برقی بسازد. استیو آرمسترانگ مسئول شرکت فورد در اروپا می گوید که این شرکت آماده است تا این موترها را به بازار عرضه کند.
ما با کمک 16 تن از مشتریان ما یک مرحله آزمایش 12 ماهه را در لندن انجام دادیم و درس‌هایی را که از این آزمایش آموختیم ما را مصمم کرده تا تولید این موترها را در آخر سال آغاز کنیم.
موتر کاملا برقی شرکت فورد در سال 2022 به بازار خواهد آمد.
تمام تکنولوژی ها جدید است. این آخرین نسل از تکنولوژی بیتری، آخرین نسل تکنولوژی موتور برقی و البته که آخرین تکنولوژی ساخته شده در موتور برق از طریق گیرباکس و انجن می باشد.
شرکت فورد میگوید که در حال انکشاف چندین مدل موتر برقی است. موتر واگن مسافربری شرکت فورد که بطری آن مسافت 150 کیلومتر را طی می‌کند و موتر سپورتی که بطری آن مسافت 600 کیلومتر را طی می‌کند نیز در سال 2020 به بازار عرضه خواهد شد.
البته برقی سازی بخش عمده کار صنعت ما در راستای حرکت به سوی کاهش میزان انتشار کاربن دای اکساید خواهد بود. بنابراین شما در آینده شاهد خبرهای بیشتر در رابطه با برقی سازی می باشید. سال آینده ما نخستین موتر جیپ مانند کاملا برقی را خواهیم داشت که از موتر سری مستنگ الهام گرفته است.
برای حمایت از موترهای برقی یک اتحادیه شرکت‌های موترسازی در تلاش است تا سال آینده 400 استیشن چارج بیتری را در سرتاسر اروپا ایجاد کند.
قرار است در آینده نزدیک استفاده از موترهای بدون راننده آغاز شود. اما یکی از نگرانی ها درباره این وسایل این است که کامپیوتر آن در برخورد با دنیای پر از چیزهای مختلف تا هنوز مشکل دارد. انجینران با ایجاد برنامه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های پیشرفته می‌خواهند این مشکل را حل کنند. در رابطه توجه کنید.
سهولت هایی را که موترهای بدون راننده ادعا می کنند بسیار جذاب هستند و شامل جلوگیری از تراکم ترافیک، آلودگی هوا و از همه مهمتر جلوگیری از حادثات مرگبار می باشند. اما وسایل نقلیه خودران هنوز برای یادگیری نیاز به وقت زیاد دارند. از همین رو انجینیران و پژوهشگران بخش تکنولوژی در حال ساخت ساحات بزرگ آزمایشی مانند این ساحه آزمایشی در سویدنند تا موترهای بدون راننده را قبل از استفاده در جاده های عامه آزمایش کنند.
تمام کار ما مربوط به موترهای خودران می باشد. بنابراین ما 4 مکان آزمایشی داریم که شامل شهر، جاده‌های روستایی و شاهراه با محیط باز انعطاف پذیر برای حرکت سریع موتر می باشد. این معمول‌ترین محیط‌ها برای راندن است که شما می‌خواهید قبل از بهره برداری موترهای خودران در آن خود را خوب آشنا سازید. اینجا محیط منحصر به فرد است.
اما در جاده ها مشکل عابران نیز وجود دارد. مردم گاه سریعتر حرکت کرده و موتر خودران قادر به واکنش نمی باشد. بنابراین در آزمایش های امروزی آدم های ساختگی نیز وجود دارد. برنامه کامپیوتری موتر خودران را در وضعیت قرار می دهد که باید سریعتر واکنش نشان دهد. این تولید کنندگان موتر می گویند آنها در تلاش از بین بردن مشکلات هستند که مانع استفاده موترهای خودران در جاده های عمومی شده است.
ما 3 مشکل را حل کردیم. مشکل تراکم ترافیک، رفت آمد روزمره و پارکینگ. به عقیده ما همین 3 مشکل دردسرهای معمول برای رانندگان و مشتریان امروزی است.
با حل کردن این مشکلات راه برای یک جهان باز می شود که در آن انواع رانندگی از خدمات تاکسی گرفته تا باربری توسط موترهای بدون راننده انجام خواهد شد. یک پروتکل ایمنی دیگر اطمینان حاصل کردن از این است که در صورت لزوم انسان بتواند کنترل را در دست بگیرد.
به نظر من در 10 تا 15 سال آینده ما شاهد افزایش اشیایی خواهیم بود که توسط شبکه مخابراتی 5G وصل خواهند بود. ممکن شامل وسایل نقلیه، افراد و یا عابران آسیب پذیر و بایسیکل سواران باشد. ممکن است یک شبکه زنجیره‌ای انتقال لوجستیک باشد که در آن محموله ها در نهایت به خانه های شما انتقال می‌یابد.
شبکه جدید 5G انسانها را قادر خواهد ساخت که اگر وسایل نقلیه با مشکل غیر معمول مواجه شوند کنترل را در دست گیرند. پیش بینی می شود که تا سال 2022 ممکن در حدود 5 میلیون وسیله نقلیه خودران در جاده ها رفت آمد کند.
یک روبوت جدید با استفاده از هوش مصنوعی پینگ پونگ بازی می کند و مهارت های جدید این ورزش را به انسان ها می آموزد. انکشاف دهندگان این روبوت می گویند که هدف از ساختن آن تعامل با انسان ها و پیام هماهنگی میان انسان ها و ماشین ها است. در رابطه توجه کنید به این روبوت.
فورفس ربات بزرگی است که بسیار به خوبی پینگ پونگ بازی می کند، ولی شگفت آور این است که هدف آن برنده شدن در بازی نیست. این ربات بزرگ طوری برنامه‌ریزی شده که به بازی ادامه دهد و با کمک هوش مصنوعی مهارت های رقبای خود را که انسان ها هستند بلند ببرد.
ربات اینجا به نمایش گذاشته شده تا نشان دهد که هوش مصنوعی و تکنولوژی روباتیک می تواند مهارت های انسان ها را بلند ببرد.
ربات فورفیس پینگ پونگ بازی می کند، اما کارش بدون نقص نیست.
فورفیس اشتباه می کند، زیرا او هم در حال آموزش است. فورفیس الگوریتم هوش مصنوعی می آموزد و تلاش می کند هر بار دوامدار بازی کند، نه اینکه آن را کاهش دهد. بنابراین هدف بردن بازی نیست. هر قدر دوامدار بازی کند بهتر است، زیرا همین یگانه راهی است که بازیکن می تواند بیشتر تمرین کند.
ربات فورفیس را آمران، شرکت تولید کننده وسایل برقی ژاپنی ساخته است و این شرکت همواره تلاش می کند آن را بهتر سازد. فورفیس امسال به دلیل انکشاف مفاصل آرنج و مچ دست قادر شده است توپ را با چرخش دوباره پرتاب کند.
هرچه بیشتر توپ را با چرخش پرتاب کردم، ربات هم با چرخش توپ را به سوی من میانداخت. فوق العاده و تعجب آور است.
چگونه می شود از این ربات در محیط کار استفاده کرد؟
در این مثال ما ربات های محرک داریم که به هر سو می روند و به انسان های کارمند وسایل و محصولات مورد نیاز را می آورند تا آنها به کار خود ادامه دهند.
این ربات دیگر می داند که مردم کدام کتله مغناطیسی را انتخاب می کنند و همان را برایش می دهد.
در ربات فورفیس از قابلیت سریع گرفتن و گذاشتن برای پینگ پونگ استفاده می کنیم، اما در این ربات از قابلیت گرفتن و گذاشتن سریع برای رساندن مواد مورد نیاز کار می گیریم.
شرکت عمران تاکید می کند که هدف آنها ساختن ربات هایی است که بتوانند انسان ها را کمک کنند، نه اینکه وظایف آنها را اشغال کنند.
ما هیجان زده هستیم تا پیام هماهنگی میان انسان و ماشین ها را بدهیم.
شرکت عمران در رابطه با اینکه قدم بعدی ربات فورفیس چه است چیزی نگفته است.
دی ماکس لیمر په نامه یو کوچنی باروونکی کښتۍ به په نږدې راتلونکي کې د اتلانتیک سمندر له یوې غاړې بلې غاړې ته سفر وکړي. د دغې کښتۍ سفر ځکه ډېره پاملرنه جلب کړې ده چې لومړنۍ خپله چلیدونکې کښتۍ ده چې په دغه ماموریت لیږل کېږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د ماکس لیمر 12 متره اوږده خپله چلیدونکې کښتۍ به ډېر ژر خپل تاریخي سفر پیل کړي. دغه کښتۍ به په کاناډا کې له دې بندر څخه د انګلستان په لور خپل 15 ودانۍ مزل له کوم چلوونکي پرته پیل کړي. اشلی سکیت د دغه کښتۍ له جوړونکي شرکت سی کیت انټرنیشنل سره کار کوي. نوموړی وایي د دغه کښتۍ په شان د خپله چلیدونکو کښتیو له جوړولو څخه هدف دا دی چې انسانان خوندي وساتل شي.
زه فکر نه کوم چې دا ډول کښتۍ به د انسانان لخوا د چلوونکو کښتۍ ځای په بشپړ ډول ونیسي. تر اوسه هم د انسانان لخوا ډېرې چلیدونکې کښتۍ په سمندرونو کې په فعالیت بوختې دي. د دې ډول کښتیو مهم هدف دا دی چې انسانان له خطر څخه وژغورل شي. مسؤلیت د دې پروژې مهم هدف دی.
خپل مسؤلیت ورهاخوا د سی کیت له شرکت څخه بن سمپسن وای داسې کښتۍ چې د عملي ځای ونه لري د کښتیو د ډیزاین په برخه کې یوه نوې لاره پرانیزي.
که چیرې خلک له دغې معادلې وباسو د کنټرول خونې ته ضرورت نه لرو، اشپزخانې ته ضرورت نه لرو، د اوبو لوازمو ته ضرورت نه لرو، ایرکنډیشن ته ضرورت نه لرو، د دغو برخو په لرې کولو سره د کښتۍ اندازه هم خورا کوچنۍ کیږي.
دغه کښتۍ هایبرید انجن لري، په دې معنی چې له تیلو او بیتریو دواړو څخه کار اخلي او د عادي کښتیو په پرتله ډیر لږ تیل مصرفوي. او که چیرې ضرورت پیښ شي، انسانان د رادار او د ارتباطي وسایلو په مرسته کولی شي له لرې وټن څخه یې کنټرول کړي.
What is now available through technology.
په دغه کښتۍ کې د ټکنالوژۍ پر مټ موجودې اسانتیاوې تر ډېره حده په یوې عادي کښتۍ کې له موجودو اسانتیاوو سره مشابهت لري. حتی ویلی شم چې زیاتې هم دي. که تاسو زما شاته عکسونو ته وګورئ، په دې سټیشن کې ناست کنټرولونکي په ژوندۍ بڼه د کښتۍ شاوخوا سیمه ویني. په ډېرو عادي کښتیو کې د کنټرول له خونې د کښتۍ شاوخوا سیمه سمه نه ویني.
د ماکس لیمر کښتۍ نورې خپلې چلیدونکې واسطې لیږدولی شي. هغه وړتیا چې دغه کښتۍ د اصلي ماموریت یعنې د شل اوشن ډسکوري پرایز په نامه په هغې سیالۍ کې برخه اخیستل و چې هدف یې د سمندر د تل د سروې کولو لپاره د اتوماتو وسیلو جوړول و.
یک لابراتوار در ایالت فلوریدای امریکا با فراهم کردن مکناطیس های مختلف و ساحات بزرگ مکناطیسی دانشمندان را در تحقیقات مختلف کمک می کند. ساینسدانان با استفاده از امکانات این لابراتوار می خواهند اشیای نامرئی را ببینند، ماهیت چیزها را درک کنند و مرزهای دانش علمی را بشکنند. شرح بیشتر در این گزارش.
از مغناطیس می توان برای سرگرمی در خانه استفاده کرد. در ضمن با آن می توان پژوهش های ارزشمند علمی انجام داد.
انواع مختلف مغناطیس ها وجود دارد، مانند مغناطیس های فوق العاده هادی برق، الکترومغناطیس های بزرگ مقاومتی و مغناطیس های ضربی.
گریگ بوی بنجر لابراتوار ملی مغناطیسی را مدیریت می کند و می گوید که مغناطیس های بزرگ موجود در اینجا وسایل خوب برای پژوهش هستند. این لابراتوار که با همکاری بنیاد ملی ساینس آمریکا فعالیت می کند، یک مرکز اصلی تحقیقی برای تمام رشته‌های ساینس می باشد.
من لابراتوار خاص را مدیریت می کنم که ساحه بزرگ مغناطیسی را در اختیار آن عده پژوهشگران قرار می دهد که همه ساله اینجا می آیند و تحقیقات مهم را در زمینه مواد، انرژی و زندگی انجام می دهند.
به گونه مثال، امی مکینا پژوهشگر کیمیا در بخش نفت تمرکز کرده و می خواهد بداند که وقت نفت در محیط منتشر می شود چگونه می توان آن را به طور مؤثر و کم هزینه پاک کرد.
نفت خام هر گوشه جهان متفاوت است. این مخلوط در نتیجه حرارت، فشار و ارگانیسم های مرده به میان می آید. ما ترکیبات نفت خام را در محلول آب تجزیه می کنیم و اندازه آن را به دقت می سنجیم.
برای انجام این کار او از مغناطیس ایون سایکلوترون ریزونانس استفاده می کند و این مغناطیس به حیث یک ترازوی بسیار دقیق مولکولی کار می کند. کوریدین، فیزیکدان پوهنتون کولومبیا، در بخش دیگر این لابراتوار با استفاده از دی سی فیلد فسیلیتی یا ساحه مغناطیسی دی سی می خواهد روی ماده نسبتاً تازه مشتق شده یعنی گرافین تحقیق کند. این یک صفحه مسطح از مولکول های کربن است که شکل یک جال را به خود گرفته است.
این ماده را به هر طور ممکن که تشریح کنید منحصر و فرد است. به آن قوی ترین ماده می گویند. نازکترین هادی برق است و بهترین ماده انتقال دهنده حرارت می باشد.
این یک ماده غیر معمول است. در واقع فیزیکدانان تا هنوز در تلاشند درباره ساختار و کاربرد آن بیشتر بدانند. انجینران قبل از استفاده گرافین نیاز دارند روی آن خوب تحقیق کنند تا تمام خصوصیات آن را دریابند. آقای دین شامل حدوداً 2000 دانشمند مربوط به مؤسسات مختلف در سراسر جهان می باشد که همساله به این لابراتوار می آیند. در این لابراتوار نه تنها در بخش نفت و پترولیم بلکه در بخش های صحت، دواسازی، بیتری سازی، مواد سوخت بیولوژیکی نیز امکان پژوهش های مفید وجود دارد.
لیوتوماخ رئیس دی کاربون دای اکساید گاز لزمک لند ذخیره کیگی. دغه پروسه اوس پرستر بلی ارزانه کیگی او عملی بڼه پیدا کوي. ساینس پوهان هم له همدې تجربې څخه په ګټه اخیستو غواړي چې د مضرو ګازونو د جذب او ذخیره کولو نوې لارې چارې تجربه کړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
دا د کاربن د جذبولو یو بل ډول تجربه ده چې د سویس په یو متروکه کان کې د استوګنې سیمو ته نږدې ترسره کیږي. د کاربن د جذب ډېرې عملیې له سمندرونو لاندې او په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې خلک پکې ژوند نه کوي. خو دغه ساینسپوهان په دې باندې تجربه کوي چې ثابته کړي آیا مالګینې اوبه چې کاربن پکې مخلوط دی او دوی د ډبرو په چاکونو کې پمپوي هلته پاتې کیږي که نه.
دغه ډبره یو چاک لري. د دې امکان شته چې کاربن له همدغې در څخه راوځي. موږ غواړو همدې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو.
که چیرې دغه تجربه کامیاب شوه ډېر هیوادونه به وکولی شي چې اضافي کاربن ښارونو ته په نږدې سیمو کې له ځمکې لاندې جوړښتونو کې وساتي.
لزمکی لاندې د کاربن زیرمتونونه له پخوا موجود دي، خو ټول له ښارونو او د خلکو د اوسېدو له سیمې لرې په سواحلي سیمو د سمندرونو لاندې او دښتو کې موقعیت لري. نوې خبره دا ده چې که یوه ورځ موږ د سویس په شان یوه هیواد کې چې یوه پرنفوسه سیمه ده کاربن ذخیره کړو، باید ځان سره په دې ډاډه شو چې بیرته د ځمکې سر ته راپورته نه شي او د بیلګې په ډول د څښاک اوبه ککړې نه کړي چې دا یو لوی خطر دی.
د گرین پیس لټولن څخه د ماتیاس لیګل په څیر د چاپیریال ساتنې فعالان په عمومي ډول د دې ډول نوښتونو ملاتړ کوي. خو زیاتوي چې نړیوال باید له مشکل څخه د خلاصون لپاره په دې کار بسنه ونه کړي، بلکې د مضرو ګازونو د انتشار د کمولو لپاره باید هم هڅې جاري وساتي.
کوم څه چې موږ ورڅخه اندېښنه لرو د دغو ټکنالوژۍ انکشاف نه، بلکې د هغو هڅو کموالی دی چې د مضرو ګازونو د انتشار د کمولو لپاره ترسره کیږي. دغه دواړه باید په موازي شکل ترسره شي. موږ باید انتشارات په ډیره پیمانه کم کړو. د دې حقیقت ترڅنګ چې باید له ډیره ول ټکنالوژي کار واخلو او انکشاف ته ضرورت هم موجود دی. د غازونو د تولید موضوع ته هم جدي پاملرنه پکار ده.
په کمپیوټر کې جوړ شوی نمونې وړاندوینه کوي چې د نړۍ د تودوخه درجه به په راتلونکو سلو کلونو کې د 1.8 او 4.0 درجو ترمنځ لوړ شي چې نړیوالو ته به ویجاړونکي پایلې ولري.
داود دیونه کاروان کله چې د خبرونه ټول مطالب مو پک شوی وي د خبرونه پای کې وړم یاد ونه وکړم. د خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او لاندې تستګي فلاره یو کاروان د امریکا غږ په پښتو دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندې بڼه خبريږي او تاسو کولای شئ د خبرونه نشر پر مهال خپل نظرونه او لاندې سره شریک کړئ. کله چې تلم شو تر بیا الله ماش.
We'll be right back. آج ویو 360 میں اسرائیل اور فلسطینی تنازع پھر سے گرم. اسرائیل سے تعلق کے خواہش مند مسلمان ملکوں کے لیے کتنا بڑا چیلنج بن سکتا ہے, جانیں گے آج کے شو میں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف, ویلکم ٹو دی شو. پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے. دونوں ممالک کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے یا در پردہ تجارت ہو رہی ہے, ایسی خبریں ہمیشہ پاکستان میں ایک طوفان کھڑا کر دیتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے جب پاکستانیوں نے اسرائیل کا دورہ کیا تو انہیں عوام اور پارلیمانی رہنماؤں کی طرف سے بھی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا. لیکن پاکستان ایک طرف, گزشتہ چند سالوں میں خطے کے عرب ملکوں میں بھی جو کہ تاریخی طور پر اسرائیل فلسطین کے تنازع میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے تھے, اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بناتے نظر آئے. لیکن حکومتوں اور سرکاری موقف سے قطع نظر, عوامی سطح پر اس ہفتے شروع ہونے والی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں اکثر مسلمان ملکوں میں عوام ایک بار پھر فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکلے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آیا حماس کے اس حملے سے زور پکڑنے والے تنازع سے مسلمان ممالک کا اسرائیل سے تعلقات کی نارملائزیشن کا عمل متاثر ہوگا. اور اب بات کرتے ہیں, حماس نے جو ڈیڈ لائن دی ہے شمالی غزہ کے 11 لاکھ مقامی شہریوں کو, اور ان سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل نے یہ ڈیڈ لائن دی ہے, جبکہ حماس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے 24 گھنٹوں کے اندر اپنی حفاظت کے لیے جنوبی علاقوں کے لیے شمالی غزہ سے نکل جانے کے مطالبے کو نظر انداز کریں. عسکریت پسند گروپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 13 اسرائیلی اور غیر ملکی یرغمالی مارے گئے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 34 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں. اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے حملے میں 1300 افراد ہلاک ہوئے, جبکہ اسرائیل کے غزہ پر جوابی حملوں میں 1500 افراد مارے گئے ہیں. ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ اور لبنان میں وائٹ فاسفورس کیمیکل کا استعمال کر رہا ہے جو کہ عام شہریوں کے لیے خطرناک ہے اور انہیں سخت نقصان پہنچا سکتا ہے. ہیومن رائٹس واچ نے ایک کیو این اے ڈاکیومنٹ جاری کیا ہے جس میں اس نے کہا کہ اکتوبر کی 10 اور 11 تاریخ کو غزہ اور لبنان میں آرٹلری سے وائٹ فاسفورس کیمیکل کے اخراج کے تصویری شواہد ملے ہیں. وائٹ فاسفورس کا استعمال نشاندہی, سگنل دینے یا کسی چیز کو چھپانے کے علاوہ آگ لگانے والے ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جو لوگوں کو بری طرح جلا سکتا ہے. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق غزہ جیسے گنجان آباد علاقے میں ایسے ہتھیاروں کا استعمال عالمی سطح پر تسلیم شدہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں یروشلم میں موجود پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے صحافی ہریندر مشرا اس وقت اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں. ہریندر, تھینک یو فار بینگ ود اس. اسرائیل نے ہیومن رائٹس واچ کی اس رپورٹ کے جواب میں کچھ کہا ہے؟
جی, میں نے یہ سوال اسرائیلی دفاعی ترجمان سے کی اور میجر نیر دیناری, انہوں نے صاف طور پر اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط خبر ہے. آپ کو یہ میں بتا دوں کہ پہلے بھی غزہ میں جب جنگ ہوئی تو اس طرح کے الزام جو ہیں وہ اسرائیل پر لگاتار لگتے رہے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ اس کی تردید کی گئی ہے. لیکن غزہ میں جب میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر کچھ سفید سا جو ہے وہ پاؤڈر جو ہے وہ چاروں طرف بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا, اور وہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید فاسفورس کا استعمال اسرائیل نے پھر سے کیا ہے, لیکن فوج کی طرف سے اس کی تردید کی جا رہی ہے.
ہریندر, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا سانحہ جس سے مزید یہ ثبوت یا شواہد ملتے ہوں کہ یہ واقعی فاسفورس ہے جو استعمال کیا گیا ہے؟ جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا کہ اس سے آگ بھی لگ سکتی ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, وہ بری طرح جھلس سکتے ہیں, تو ایسا کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ہو؟
جی دیکھیں, اس طرح کی خبریں تو لگاتار غزہ سے آتی رہتی ہیں. وہاں پہ جو میڈیا جو ہے موجود ہے اس کے طرف سے اس طرح کی رپورٹ مسلسل سننے کو ملی ہے. وہ کہتے رہتے ہیں کہ وہاں پر جب بھی کوئی اسرائیلی بم دھماکہ ہوتا ہے یا وہاں پر جب بھی اسرائیل بم گراتا ہے تو اس طرح کے جو پاؤڈر ہیں اس کی وجہ سے ہی شاید جو آگ وہاں پر لگتی ہے اس میں کافی تیزی سے وہ پھیلتی ہے, اور اس کا اثر جو ہے جن لوگوں کو بھی جو بھی آگ کے اس جلسے میں لوگ آ جاتے ہیں ان پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ پچھلے جنگ میں بھی جن لوگوں کو جو اس کی چپیٹ میں آ گئے تھے, جن لوگوں کو یہ اس کا اثر پڑا تھا, وہ آج تک اس کے اثر سے باہر نہیں نکل پائے ہیں. کیونکہ یہ بہت خطرناک جو ہے کیمیکل ہے.
جی, اور ہریندر جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ پہلے بھی اسرائیل اس کو استعمال کر چکا ہے, 2009 میں بھی استعمال ہوا ہے, 2013 میں اسرائیل کی ہائی کورٹ آف جسٹس نے اسرائیلی ملٹری کو کہا تھا کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ دوبارہ اسے استعمال نہ کیا جائے. اب تھوڑا سا ہمیں بتائیے, جو اسرائیل نے شمالی غزہ کے رہائشیوں کو 24 گھنٹے میں علاقہ چھوڑنے کا نوٹس دیا, جس کے بارے میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ مہلت بہت کم ہے اور اس سے عام شہریوں کو نقصان ہوگا, اس وقت ایویکیویشن کے کیا حالات ہیں اور خاص طور پر مصر کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کے کیا حالات ہیں؟
دیکھیے, پہلے تو یہ کہوں کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے لگاتار اس فاسفورس کے یوز کو لے کر کے جو ہے وہ تردید کرتے رہے, ان کی طرف سے کبھی اس کو قبول نہیں کیا گیا ہے. لیکن جو ہیومن رائٹس کے جتنے بھی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کے طرف سے یہ لگاتار الزام لگتا رہا ہے, اور وہاں سے انہوں نے کئی سارے ثبوت بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں تک علاقے کو خالی کرنے کا جو اسرائیل نے لوگوں کو کہا ہے, تو میری ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں کے 4 شہریوں سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ وہ 4 لوگ جو ہیں وہ جا کر کے رفا کراسنگ کے پاس جا کر کے وہاں پر چھپے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جگہ کو خالی کر دیا, حالانکہ حماس لوگوں کو خالی کرنے سے جگہ وہ چھوڑ کر کے جانے سے منع کر رہا تھا, لیکن لوگ اتنے گھبرائے ہوئے تھے, اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کہیں بھی جا کر کے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے.
بالکل, اور 11 لاکھ لوگوں کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر ایک علاقے سے دوسری جگہ چلے جائیں. جی بالکل ہریندر, ہمارے پروگرام میں اس سیگمنٹ کا وقت اتنا ہی ہے, بہت شکریہ اور آپ سے آئندہ دنوں میں بھی بات ہوتی رہے گی. تھینک یو فار بینگ ود اس. فلسطینیوں اور اسرائیل کا تنازع کئی دہائیوں پرانا ہے, جس میں ایک نیا موڑ 2005 میں اسرائیل کے غزہ سے انخلا کے بعد آیا, جس کے بعد حماس کو غزہ میں قدم جمانے کا موقع ملا. گزشتہ 18 برسوں میں اسرائیل اور حماس کئی مرتبہ مد مقابل آئے ہیں. ان 18 برسوں کے اہم واقعات پر ایک نظر اس ٹائم لائن میں محمد ثاقب کی زبانی.
1967 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ کے بعد غزہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا. 38 سال بعد اگست 2005 میں اسرائیلی فورسز نے غزہ کا قبضہ چھوڑ دیا اور اس علاقے کا انتظام فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا. جنوری 2006 میں فلسطینی قانون ساز کاؤنسل کے انتخابات ہوئے, جس میں حماس نے الفتح کو شکست دے کر اکثریت حاصل کر لی. حماس نے انتخابات میں کامیابی کے بعد عسکریت پسندی کی پالیسی چھوڑنے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, جس پر اسرائیل اور امریکہ نے فلسطینیوں کی امداد بند کر دی. اسرائیل کی غزہ پر کارروائیاں شروع ہوئیں جون 2006 میں, جب حماس کے عسکریت پسندوں نے اسرائیلی فوج کے ایک اہلکار گیلاد شالیت کو یرغمال بنا لیا. اسرائیل نے جواباً غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر فضائی حملے شروع کر دیے. دسمبر 2008 میں فلسطینی عسکریت پسندوں کی جانب سے اسرائیل کے جنوبی علاقے صدیروت پر راکٹ داغے گئے, جس پر اسرائیل نے غزہ میں پھر فوجی کارروائیاں شروع کر دی جو 22 روز تک جاری رہیں. فریقین کے درمیان جنگ بندی سے قبل اس لڑائی میں لگ بھگ 1400 فلسطینی اور 13 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے. نومبر 2012 میں اسرائیل نے حماس کے ملٹری چیف آف اسٹاف احمد جباری کو قتل کر دیا, جس کے بعد 8 دن تک فلسطینی عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر راکٹ داغے, جبکہ اسرائیل نے جواب میں غزہ پر بمباری کی. جولائی 2014 میں حماس کی جانب سے 3 اسرائیلی نوجوانوں کا اغوا اور قتل 7 ہفتوں تک جاری رہنے والی جنگ کا باعث بنا. اس دوران 2100 فلسطینی ہلاک, جبکہ 67 فوجیوں سمیت 73 اسرائیلی شہری جان کی بازی ہار گئے. مارچ 2018 میں فلسطینیوں نے غزہ میں اسرائیل کی سرحد پر دی گریٹ مارچ آف ریٹرن کے نام سے احتجاج شروع کیا. کئی ماہ تک جاری رہنے والے اس احتجاج کے دوران جھڑپوں میں 170 فلسطینی مارے گئے. مئی 2021 میں رمضان کے مہینے میں الاقصا کمپاؤنڈ سے شروع ہونے والی جھڑپیں 11 روز تک جاری رہنے والی لڑائی میں تبدیل ہو گئیں. اس دوران 250 فلسطینی جبکہ 13 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے. اگست 2022 میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطین کی عسکریت پسند تنظیم اسلامک جہاد کے کمانڈر خالد منصور کی ہلاکت کے بعد پھر سے لڑائی شروع ہوئی. 3 روز کے دوران اسرائیلی کارروائیوں میں 15 بچوں سمیت 44 فلسطینی ہلاک ہو گئے. اسلامک جہاد نے بھی اسرائیل کی جانب راکٹ داغے. جنوری 2023 میں اسرائیل نے مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا, جس میں 10 فلسطینی مارے گئے. جواب میں اسلامک جہاد نے غزہ سے اسرائیل کی جانب 2 راکٹ داغے, لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اسرائیل نے جواب میں غزہ پر بمباری کی. 7 اکتوبر 2023 میں حماس نے اسرائیل پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا اور اسرائیل کی طرف نہ صرف ہزاروں راکٹ داغے, بلکہ اس کے جنگجو سرحد پار کر کے اسرائیل میں داخل ہو گئے, جن کی اسرائیلی فورسز سے جھڑپیں کئی روز تک جاری رہیں. اسلامک جہاد کا کہنا ہے کہ اس کے جنگجو بھی اس حملے کا حصہ بن گئے ہیں.
مبصرین کے مطابق اسرائیل غزہ کی ناکہ بندی اور خوراک سمیت دیگر بنیادی ضروریات زندگی کی ترسیل کو معطل کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ شاید غزہ کے لوگ حماس کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن یروشلم میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے فلسطینی وکیل معین ادیح کا کہنا ہے کہ غزہ کی ناکہ بندی سے اسرائیل کے خلاف نہ صرف فلسطینی علاقوں بلکہ عرب اور باقی دنیا میں بھی مزید نفرت پیدا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی توجہ اب اس لڑائی کو جلد از جلد روکنے پر ہونی چاہیے۔ میں نے اس پروگرام سے پہلے معین ادیح سے بات کی۔
اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ نہیں، مجھے یقین نہیں ہے کہ انہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ غزہ کے لوگوں کو مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور نہ صرف غزہ بلکہ عرب ممالک میں، حتیٰ کہ باقی دنیا میں بھی اس کے ان اقدامات سے مزید نفرت پیدا ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی حکومت ان اقدامات کو اب اسرائیلی معاشرے کی طرف سے بدلہ لینے کے مطالبے کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ شاید ایسا کر کے، یعنی بجلی، پانی اور کھانے پینے کی اشیاء اور گیس بند کر دینے سے، لوگ حماس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور وہ مقامی لوگ حماس کے خلاف ان کی جنگ لڑیں گے۔ ان کا اندازہ ہے کہ لوگ ایسا کریں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ اسرائیل کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل بھی جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ غزہ کے اندر جانا اسرائیل کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، اور اگر یہ آپشن ہے بھی تو یہ ایک بہت مہنگا آپشن ہوگا۔ اگر صورتحال اسی طرح جاری رہی، یعنی ناکہ بندی مہینوں نہیں تو ہفتوں تک جاری رہی، تو صورتحال بگڑتی جائے گی۔
آپ کے خیال میں خطے کے پڑوسی عرب ممالک غزہ میں انسانی حقوق کی پیدا ہوتی صورتحال پر کیا رد عمل دے سکتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک پہلے ہی بڑے دباؤ میں ہیں، خاص طور پر اردن اور مصر، اور اردن میں فلسطینیوں کی بڑی آبادی ہے، اور وہ اردن کے بادشاہ اور اردن کی حکومت سے کارروائی کی درخواست کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی مصری حکومت، کیونکہ وہ ایک پڑوسی ملک ہے، اور ان سب ملکوں پر دباؤ بڑھے گا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ تنازع ان کو اسرائیل کے ساتھ فوجی تصادم کی طرف لے جائے گا، لیکن اس سے ان کے لیے بہت سے سوالات پیدا ہوں گے، اور مستقبل میں اسرائیلی حکومت اور ان ملکوں کے درمیان بہت زیادہ تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حکومتیں فلسطینیوں کے دفاع اور ان کی مدد کے لیے اپنے لوگوں کے شدید دباؤ میں ہیں، جبکہ اسرائیل اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے دباؤ ہے کہ وہ اس میں مداخلت نہ کریں۔ ہمیں جس چیز پر اب توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس لڑائی کو جلد از جلد روکنے کی کوشش کریں، اور دونوں طرف سے بے گناہ لوگوں کی ہلاکتوں کو روکا جائے، اور یہ سمجھیں کہ تشدد مزید تشدد کا باعث بنے گا، قتل مزید قتل و غارت گری کا باعث بنے گا، اور ایک طرف کے لوگوں کی تکلیف دوسرے طرف کے لوگوں کے لیے سلامتی اور امن نہیں لائے گی۔
ہفتے کے روز حماس کے نہتے اسرائیلی شہریوں پر حملے سے ہونے والی سینکڑوں ہلاکتوں پر امریکہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ مرنے والوں کے لیے دعائیہ تقریبات منعقد کی گئیں، لیکن اسرائیل کی جوابی کارروائی میں غزہ پر حملے کے بعد امریکہ، یورپ کے چند ممالک اور کئی مسلمان ممالک میں فلسطینیوں کے حق میں بھی مظاہرے ہوئے۔ ان مسلمان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے، جس کے اسرائیل سے در پردہ تجارتی تعلقات کی میڈیا خبروں کی تردید حکومت کو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کرنی پڑی تھی۔ ان میں انڈونیشیا بھی شامل ہے، جس کی اسرائیل سے خفیہ مذاکرات کی خبریں چند ماہ پہلے ہی سامنے آئیں۔ جن ملکوں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہوئے، ان میں اردن بھی شامل ہے، جس کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہیں۔ اردن میں ہونے والے مظاہروں میں مظاہرین نے اردن کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل سے اپنے امن معاہدے کو ختم کرے۔
لن ننسى ولن نتخلى عن الحق الفلسطيني،
ہم فلسطینی حق کو نہ بھولیں گے نہ چھوڑیں گے۔ وہ نئی نسل پر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ بھول جائے گی اور ان کے بڑے مر جائیں گے۔ اس چوراہے اور دوسرے چوراہوں پر موجود نوجوان مرد و خواتین کو دیکھ لیں، یہاں موجود لوگ نوجوان نسل سے ہیں جن کی عمریں 20 کی دہائی میں ہیں۔ فلسطینی اور عرب اپنا حق نہیں بھولیں گے۔
لن ينسى الحق الفلسطيني،
اسرائیل بس بہت ہو گیا، پسے ہوئے فلسطینیوں پر 80 سال سے قبضہ بہت ہو گیا۔ یہ تمہاری زمین نہیں، ہماری زمین سے نکلو، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری رہے گی، اور ہم اسے آزاد کرائیں گے، سمندر سے دریا تک
پوری دنیا میں انسانی حقوق کو جو سمجھنے والے لوگ ہیں, جو مہذب لوگ ہیں, جو باقاعدہ طور پر انسانیت کو سمجھنے والے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں اور ایسے وقت میں جو ہے وہ فلسطین کا ساتھ دیں. اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, اس ناجائز ریاست کا جو میں یہ کہتا ہوں قیام ہے وہ زبردستی کیا گیا ہے اور زور کے ساتھ, جبر کے ساتھ, قتل کے ساتھ, خون ریزی کے ساتھ کیا گیا ہے. تو اسرائیل جو ہے اس سے اپنے لیے ایک علیحدہ آزاد خود مختار ریاست کا جو ہے وہ حق مانگنا, یہ فلسطینیوں کا حق ہے اور اس حق کی ہم انشاءاللہ حمایت کرتے ہیں.
سینٹ کی کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر کچھ عرصے بعد یہ بخار چڑھتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, لیکن حالیہ معاملے کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بحث دفن ہو گئی ہے. وی او اے کے جلیل اختر نے سینیٹر مشاہد حسین سید سے بات کی.
مشرق وسطی میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, اس کے مسلم دنیا اور پاکستان کے لیے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟
دو میسیجز پاکستان کے لیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نام نہاد اسرائیل تسلیم کرو ایک کیمپین شروع کر دیا, کسی نے کہاں سے آیا, کیوں آیا, ماضی میں بھی کیا گیا. ہر پانچ چھ سال بعد ہمیں بخار چڑھتا ہے پاکستان کے سسٹم کے اندر, کبھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر, کبھی پاکستان کے کچھ سیاسی قائدین میں بھی, کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ ہماری سوچ ایسی ہے نا, اپنے خود ہم مسئلے حل نہیں کر سکتے, ہم باہر دیکھتے ہیں, یا آئی ایم ایف کرے گا, یا چین کرے گا, یا امریکہ کرے گا, یا اب اسرائیل کے یہ شروع ہو گیا. وہ جو ڈبیٹ تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, وہ اللہ کے فضل سے دفن ہو گئی ہے, اٹس ڈیڈ. دوسری جو پیسج گیا ہے کشمیر کاز کے حوالے سے, کہ جناب یہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے, ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے, جب تک ان کی جڑ حق خود ارادیت, ان کی جڑ ظلم کا خاتمہ, ان کی جڑ حق خود ارادیت, یو این ریزولوشنز کو آگے لے کے چلنا, وہ جب تک وہ نہیں امپلیمنٹ ہوگا, وہ کام نہیں ہوگا, یہ مسئلہ رہے گا. اسرائیل کا خیال تھا کہ ہم نے صلح کر لی عربوں ممالک کے ساتھ, تو فلسطین تو فارغ ہے, ان کو ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور وہ ویسے بھی غزہ جو ہے وہ کہتے تھے سب سے بڑا قید خانہ ہے اوپن ایئر, 23 لاکھ لوگ ایک جیل میں رہتے ہیں جو اوپن ایئر جیل ہے. تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ آپ کو جو مسئلہ ہے وہ گھر کے اندر ہے, گھر کے باہر نہیں.
ابراہم اکارڈ کے تحت سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں, موجودہ صورتحال کے بعد کیا یہ کوششیں رک جائیں گی؟
یہ 3-4 سال سے میں سن رہا تھا, جی اب تو بڑا بینڈ ویگن ہے, لائن لگ گئی ہے. اور اسرائیل کے وزیر خارجہ نے بھی کہا تھا کہ دیکھیں جی ابھی سعودی عربیہ سے ہوگا, پھر 5-6 اور ممالک بھی آ جائیں گے, اور آپ دیکھیں کہ لائن لگ جائے گی مسلمانوں کی, عربوں کی, وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں. میرے خیال میں فی الحال وہ معاملہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور اس میں نظر ثانی ہوگی, کیونکہ اس صورتحال میں پبلک اوپینین ہے, صرف یہ نہیں کہ فلسطین, سعودی عربیہ کے اندر بھی ایک رائے عامہ ہے, پاکستان کے اندر رائے عامہ ہے, عرب ممالک کے بھی رائے عامہ ہے.
ماضی میں پاکستان فلسطینیوں کی کاز کے لیے نہایت ووکل رہا, لیکن موجودہ صورتحال میں مشرق وسطی میں تبدیل ہوتی ہوئی جیو اسٹریٹجک صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟
پاکستان وہاں ہی کھڑا ہے جہاں قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 میں قرارداد پاس کی تھی لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ نے, حق خود ارادیت مسلمانوں کے لیے جو برے صغیر کے ہیں یعنی کہ پاکستان, اور دوسرا قرارداد تھی فلسطین کے حوالے سے. ہم اس پر قائم ہیں, ہمارا موقف عربوں سے یا او آئی سی سے لنک نہیں, ہمارا موقف پرانا موقف ہے. کشمیر پر انہوں نے کہا تھا شارگ, اور اسرائیل کا کہا تھا کہ جب تک فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ یروشلم نہیں ہوتا, سوال ہی ہم تسلیم نہیں کرتے. تو وہی ذوالفقار علی بھٹو نے وہی پالیسی فالو کی, میاں صاحب نے بھی وہی پالیسی فالو کی, بیچ میں کچھ لوگ سوچتے رہے, کچھ ڈبیٹس چھوڑتے رہے. پہلی دفعہ فلسطین کو بین الاقوامی طور پر کہاں تسلیم کیا گیا؟ PLO پیلسٹائن لیبریشن آرگنائزیشن جس کے سربراہ یاسر عرفات تھے, ان کو کسی عرب سرزمین میں نہیں, لاہور 1974 اسلامک سمٹ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے, اس وقت واحد نمائندہ جماعت فلسطین کی ادھر تسلیم کیا. تو ہمارے تو سیاسی ڈی این اے میں ہے فلسطین کے ساتھ یکجہتی, فلسطین کی حمایت, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے.
مسلم دنیا اور اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ کے ذریعے تجزیہ کار آسمہ ودود. آسمہ تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ نے جیسے ابھی سنا یہ انٹرویو میں بھی اور اس میں آگے چل کر ہم اس انٹرویو کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن پہلے ذرا میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ حماس اسرائیل جنگ کے وجہ سے ان سبھی اسلامی ملکوں کے لیے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی پر کام کر رہے تھے یا وہ جو حال ہی میں اسے تسلیم کر چکے, ایک مشکل صورتحال پیدا ہو چکی ہے. جیسا کہ مشاہد حسین نے اپنے انٹرویو میں ابھی کہا بھی ہے کہ پاکستان میں اب یہ معاملہ دفن ہو چکا, تو کیا اب اسرائیل کے تعلقات قائم کرنے کا جو سارا پروسیس تھا مسلم دنیا کے ساتھ, کیا یہ اب ممکن ہے, کیا یہ آگے چل سکے گا؟
دیکھیے جی, یہ ابھی تو بہت ہی ایک کنفیوژن ڈیولپ اس میں ہو گئی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہوا اسرائیل میں, وہ دیٹ واز این ہوریفک ایونٹ. آپ کی سویلینس چاہے اس طرف ہو چاہے اس طرف ہو, ان کی جان پریشس ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جس طریقے سے ایک ریکلیس ریونج موڈ میں اسرائیل آیا ہے, جس طریقے سے ایک سیج وہاں کی گئی ہے, واٹر سپلائیز بند کی گئی ہیں, اس طرح سے آپ کی میڈیسن بند کی گئی ہے, الیکٹریسٹی بند کی گئی ہے, ایک کارپٹ بامبنگ ہو رہی ہے, کولیٹرل ڈیمیج امپارٹ کیا جا رہا ہے, ایک کلیکٹیو پنشمنٹ آپ کی بھی, یہ چیزیں بیسکلی اس جو ایک انیشیٹو تھا ٹو نارملائز تھنگز ان دا ریجن, اس کو بہت زیادہ ایڈورسلی افیکٹ کرے.
تو اسما, جو ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے تھے ان کے لیے, اسما اف یو کین ہیئر می, اسما کین یو ہیئر می, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے تھے ان کے لیے یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے؟
یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. دیکھیں جی, ایک انیشیٹو لیا گیا تھا جو ابراہیم ایکارڈ ہے نا, اس کے بھی دو پلرز تھے. ایک یہ کہ اس اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کروا لیا جائے اور ایک سسٹینیبل سولوشن فلسطینیوں کے لیے حاصل کیا جائے. اس کے بیسکلی جو ایک کور پرنسپل ہے نا, وہ کور ریکوائرمنٹ شیکن ہو گئی ہے. آپ نے یہ اسٹیٹس اپنے لوگوں کو کنونس کرنے کی موڈ میں تھی اس وقت, وہ ایز سچ پینیٹریٹ نہیں کیا گیا تھا. یہ انیشیٹو یہ اسٹیٹ لیول پہ انیشیٹو تھا, دیر واز اے ڈسکرپنسی بٹوین دا پیپل اینڈ دا سٹیٹ, اور اب وہ ڈسکرپنسی وائڈ ہو جائے گی. چاہے وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو موڈ مختلف ہے, لیکن اسٹل پیپل اوپینین پریویل. اسٹل
آپ کیا سمجھتی ہیں جو عوامی موقف ہے, اب عوامی رائے یا اس موقف کی کتنی اہمیت ہے اس انیشیٹو میں, یا جیسے آپ نے کہا کہ حکومتیں یہ کرنا چاہتی تھیں, عوام اس کے لیے شاید تیار نہیں تھے.
عوام بھی میں کہہ رہی ہوں تیار ہونے کی ایک پروسیس میں تھے, لیکن اس پروسیس کو ہالٹ لگ گیا ہے. اور اس میں جو کنسرنز ہیں نا, وہ یونیفائڈ ہیں. وہ صرف ان عربین پینینسولا میں جو لوگ جو گورنمنٹس جیسے الائن کرنا چاہ رہی تھیں خود کو اسرائیل کے ساتھ, صرف وہ اس کنسرن میں شامل نہیں ہیں. اس میں آپ کے ویسٹ سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, یو کے سے اٹھ رہی ہیں, کینیڈا سے اٹھ رہی ہیں, آپ کے اپنے یو ایس سے اٹھ رہی ہیں. یہ ایک یونیورسل کنسرن ریز ہو گیا ہے, جس سے اس پیس انیشیٹو کو بہت زیادہ فیٹل بلو لگی ہے. یہ آگے جا کے بہت کمپلیکسٹیز کا شکار ہو سکتا ہے.
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کر جب معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور کچھ جو اس وقت کوششیں کی جائیں گی خاص طور پر فلسطینی علاقوں میں یہ جنگ اور یہ حملے بند کروانے کے لیے, کیا اسلامی ملکوں کے پاس آگے چل کر مستقبل میں دوبارہ ایسا موقع مل جائے گا ان کو کہ وہ دوبارہ اس پروسیس پہ کام شروع کر سکیں؟
دیکھیں جی, ایک تو یہ فوراً فل فور جنگ بندی ہونی چاہیے, کولیٹرل ڈیمیج, کولیٹرل ڈیمیج امپارٹ کرنا, ایک کلیکٹیو پنشمنٹ. دس از ناٹ دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. وٹ اے وار اگینسٹ ٹیرر, ہم سے بہتر کون جانتا ہے. پاکستان نے 70,000 لوگوں کی جان دی, مگر یہ اپروچ نہیں ہوتی. اس میں بڑی آپ کو ایک سسٹینیبل اسٹریٹجی لے کے اور بڑی دھیمے قدموں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, کیونکہ اس میں ہمیشہ دیر از اے تھن لائن بٹوین سویلینس اینڈ دا پیپل ہو آر ریسپانسبل. جو آپ نے کہا نا, لانگ رن اس کو کیسے ٹیک اپ کریں گے, ان دا لانگ رن یہ موقع عربک پیننسولا عربک کنٹریز کے پاس تو ہے لیکن اسرائیل کے پاس بھی گولڈن اپرچونیٹی.
رائٹ رائٹ, بہت شکریہ اسما. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا شو. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پڑاو د آی اگری تھنے کی کھا گئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او دریم پڑاو کیا د اوکے تھنے کیا پٹھ کی کھا گئی لکھنے کے دو روستا خاص د دی وی پانا پانسی او د خپل پخے پرونی و گوری او لہ غزایا تاس کولی شی چھ د خپل پخے ټول پروگرامونا ریپورٹونا او لکھنی ول ولی او وګوری.